دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسفزی یم تاسو د دې وخت خبرونه اوري افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې د افغان ښځو او جنو سره د طالبانو چلچلن د جنسیت په اساس تعقیب او د بشریت ضد جنایت کې دی شي. ریچارډ بنټ دوشنبه مارچ په کومه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل رپورت په جنیو کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړو. پر رپورت کې د 2022 کال د جولای نه نیولې د دسمبر د میاشتې پورې د بشري حقوقو وضعیت تکتنه شوې ده. طالبانو د 2022 د اگست په میاشت کې بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ او ورله واره د ښځو په تعلیم کار او سیاسي او اقتصادي مشارکت کلک بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان فعال زاکره حکمت ته د ضرورتیا جایزه ورکوي. ساکرا د هغه یو لسو زړورو خزو په ډله کې ده چې په 2023 کال کې د زړورتیا جایزه ورته ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د مارچ په اتمه د خزو په نړیواله ورځ د شجاعت د جایزه ورکولو د مراسمو قربانه وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې زاکره حکمت د طالبانو په لومړی دورې کې په پټه خونځه ولوست او بیا د لوړو زده کړو لپاره ترکیه ته لاړه. هغه په 2013 کال کې په ترکیه کې د طب پوهنځي نه فارغ شو او د خپل زده کړو په مهال د کډوالو سره د مرستو کوونکو سازمانونو سره هم همکاري کوله. سعودي عربستان د دوشنبه په ورځ مارچ په ګمو ویل چې د ترکیه په مرکزی بانک کې 15 میلیارد ډالر زیرمه کوي. دا اقدام د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې د انفلاسیون سره د مخامخ او زلزله ځپلې ترکیه لپاره یو لوی پرمختګ دی. د سعودي عربستان حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د سعودي د ګرځندوی وزیر او د هیواد د پراختیا صندوق د رئیس هیئت مشر احمد الخطیب د ترکیه د مرکزی بانک د مشر صاحب کاکشو اوغلو سره د 15 میلیارد ډالرو د زیرمو کولو مهم تړون لاسلیک کو. پهلا میکراغلی دا زیرمه کول د نږدې همکاري او تاریخي اړیکو نخه ده چې د سعودي عربستان او ترکیه جمهوریت او د هغه د رونو خلکو ترمنځ شتون لري. دا پریکړه چې د ترکیه د بهرنو اسعارو د زیرمه کولو او د انفلاسیون سره د مبارزو په برخه کې په مرسته وکړي د عربستان تباچا سلمان او ولی عہد محمد بن سلمان په امر شوې ده. متحده ایالاتو د جنوبی کوریا له خوا د هغه اعلان شو پلانونه ستاینه وکړه چې جاپان د جګړې د وخت جبري کار قربانیانو ته تاوان ورکوي. ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ مارچ په ګمه د دغه دوو امریکایي متحدینو ترمنځ پاړیکو کې دا نوې بدلون د تاریخي بریا په توګه وستایو. سیول د اټومي وسلو لرونکو شمالي کوریا سره د مقابلې لپاره د ویلاري په توګه د ټوکیو سره د نږدې اړیکو د ایجادولو هڅه کوي او متحده ایالاتو د جنوبی کوریا او جاپان سره خپلې درې اړخیزي اړیکې د هند آرام سمندر د سیمې ثبات لپاره مرکزی عنصر ګڼي. بایدن په ټوټر کې لیکلي زموږ دوه نږدې متحدین جاپان او د کوریا جمهوریت تاریخي بریا ته رسیدلې دي. متحده ایالات د دوه هیوادونو د خلکو سره ولاړ دي ځکه چې موږ ټول د خوندی ډیر خوندی او ډیر سوکال راتلونکو په لور حرکت کوو. په قطر کې د بیوزلو هوادونو لپاره د ملګرو ملتونو په سر مشرزه کې یو یمنی چارواکي په ایران تور ولګو چې د جنگ زپلې هواد ته د مرګ ډالۍ لیږي. د دوشنبه په ورځ مارچ په ګمه د بیوزلو هوادونو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه کې یمن او ایران په یو بل اعتراضونه وکړل. د نړیواله کچه د یمن په رسمیت پیژندل شوی حکومت استازي عثمان مجالی په غونډه کې د خپلې وینا په مهال ایران چې د یمن د حوثی یاغیانو ملاتړ کوي سخت وغندو او په وړاندې د ایران د ولسمشر مرستیال محسن منصوري سخت خبرګون وښود. حوثی یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه ونیول او یو کال وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ځواکونو په دې هیواد کې مداخله وکړه چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورینې رامنځته کړو. د یو نوی قانون نمخې د برتانیې حکومت ویلی دی چې هغه کډوال بنیسی او په عاجل ډول به اخراج کوي چې په غیر قانوني توګه په کوچنیو کشتیو کې دغه هیواد ته ننوځي. ټاکل شوی ده چې د دې قانون لایحه د برتانیې د محافظه کار حکومت لخوا د سه شنبې پورز مارچ 8 وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان او نور کډوال هڅه کوي د فرانسې د بندري ښارونو نه په غیر قانوني توګه د اوبو له لارې برتانیې ته واوړي. د اورپانا د جلا کېدو وروسته برتانیا ژمنه وکړه چې د خپل پلو امنیت به سختوي، او په پاکستان کې د ټلویزیونونو یا برېښنایي رسنیو د سار او تنظیم ادارې پیمرا په دغه ملک کې ټولو ټلویزیوني چینلونو ته لارښوونه کړې ده چې د واک نه د لری کړل شوي مخکلي صدر اعظم عمران خان ژوندۍ او ثبت شوي ویناوې دې نه خپروي. عمران خان په پاکستان کې د وخت څخه مخکې انتخابات غواړي او د خپل غوښتنې لپاره په لوی ښارونو کې مظاهره کوي. شک نشته چې دا اقدام به فعالیتونه ټکنې کړي. درنو اوریدونکو، دا وو خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې په داسې حال کې چې په پوهنتونونو کې د ژمي د رخصتیو وروسته زده کړې بیرته پیل سوې، د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالانې د مارچ د 8 ورځې په درشل کې په افغانستان کې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت د بندیزونو په دوام اندېښنه ښودلې او وایي چې د نړیوالې ټولنې په ګډون هیڅوک د افغان میرمنې غږ نه اوري. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
د کابل په ګډون د افغانستان په شمیر سلو سیمو کې د دوشنبه په ورځ په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د ژمنیو رخصتیو پای ته رسېدو وروسته بیرته د زده کړو بهیر پیل شو، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې یوازې هلکان پانتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د تګ اجازه لري. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې پانتونونو ته امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي ښځینه محصلینو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. طالبانو د 2022 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د بیا رسېدو وروسته انجنونو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړې ده. د سیلۍ په نوم یو محصل امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغې پرېکړې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې دي.
اوس مهال په افغانستان کې انجونې او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د نوي نظام په راتګ سره له زده کړو، له کار او همداسې د ژوند له ډېری حقونو څخه بې برخې شوي دي. دوی مخکې که مبارزه کوله یوازې او یوازې د روښانه راتلونکي لپاره، مګر اوس مهال د دوی مبارزه هیڅ معنا نه لري. دوی که هر څومره هڅه وکړي، دوی خپل غږ پورته کړي، د دوی غږ هیڅوک نه اوري او نه د دوی د غږ کوم څوک په کیسه کې دي. مونږه له ډیرو ماتو هیلو سره اوس ژوند کوو.
د یکشنبې په ورځ کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه غونډه کې چې د مارچ د 8 ورځې د لمانځلو په مناسبت په یو سالون کې جوړه کړې وه، د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان او ایران کې ښځو ته مبارکي ورکړه او د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې په پای کې په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي افغانستان کې د ښځو حقونه د سیاسي مسلطونو قرباني شوي دي. د دې غونډې یو ګډونوالی زکیه زهادت امریکا چې لکه څنګه چې په کارو ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت په وړاندې د افغان میرمنو د حقونو څخه ملاتړ نه دی کړی، اوس مهال افغان میرمنې د ښځېتوب په جرم د ټولنې څخه سندې ته ټېلوهل شوي دي. میرمن زهادت وویل چې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته 2 کاله د پوره کېدو په حال کې دي، خو په دغه موده کې د دې په باور د ښځو په وړاندې د طالبانو په چلند او دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
سازمان جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، اینا من حیث سازمانهای مدافعان بشر در دنیا در این جریانه که طالبان در افغانستان حاکمیت داشتن و دارن، متاسفانه تمامی استادگیشان در بقیه مردم افغانستان در حد چند اعلامیه بوده.
در خود در حکون دغا پالوی ملگل میتونو نور نریوال ایدارو در افغان خود در حکون در ملاتر در پاره یواز طالبان سخه در غختون پرانده کولو باندی بسیع کرده. در خود در حکون یو بلا پالا اینور غزبک امریکا غک سر پا مرکه کیوه چی و اسمال پا افغانستان که در خود پرمخ طول دروازی تلیری دی او خزی پا دغا هیواد که اقتصادی او روحی ستوندو څخه کړیږي. مېرمن وزبک د مارچ د میاشتې اتمې ورځې د رسیدو په اړه ویل چې دا یوازینۍ ورځ ده چې ښځې کولی شي د بې عدالتۍ په وړاندې پکې خپل غږ اوچت کړي او په نړۍ کې د ښځو وغواړي چې د افغان مېرمنو په څنګ کې ودرېږي.
واقعا اگر زنان افغانستان در این روز همبستگی خود را نشان بدهند نسبت به زنان افغانستان، ما اطمینان داریم که مشکلات زنان افغانستان تا اندازه حل میشه و تمام قیودات و تمام شروطی که به خاطر حبس نمودن زنان افغانستان همه روزه از سوی گروه حاکم صورت میگیره، با فشار جهانی خصوصا با فشار دادخواهی زنان جهان به یک نتیجه مثبت به نظر ما خود رسید.
طالبان حکومت په پرلپسې ډول ویلي چې افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خود ټولو حقونو ته د حکومت پابندي. سره څرګندونه ده چې طالبان به سږکال د مارچ د اتمې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه جوړه کړي او که نه، خو تېر کال د مارچ د اتمې ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه وه ترتیب کړې.
د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ، د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه، د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د ښځو د حقوقو په هکله ځانګړې مرکې. د ښځو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړې خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، یو نیم کال مخکې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې رازیا جعفری د هرات په ولایتي روغتون کې ادارې کارمند وه، خو دا درویشت کلنه ځکه له کاره محرومه سوه چې طالبانو د ښځو او نجونو د کار او تعلیم کولو حق واخیست. رازیا او ځینو نورو کسانو چې د تعلیم د کار څخه منع سوي وي اوس یې قالین عبدالله ته مخه کړې ده. نور حال په راپورټ کې واورئ.
رازیا او د هغې په څیر ډیرو نورو کسانو چې پخوانی محصلین او کارمندان هم پکې شامل دي اوسې د نفقې د منډلو د پاره د غالیو اوبدل پیل کړی دي، په ټولنیزو مجلسونو کې ګډون کوي او یو مرام لري.
ای صنعت قالین بافی در جهان سابقه درخشانی داره و تا که میتونن ما رو حمایت کنن، خصوصا این شرکتی که ما رو اینجا مثلا قالین دادن و پابرجا است، ما میتونیم ما اینجا شغل برای خانم ها ایجاد کنیم تا از این که در خانه احساس افسردگی کنن بهتر است که کار کنن.
طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې واکته ورسیدل او په نویمه لسیزه کې د خپل نومړی دورې پسې دا ځل هم په تدریجي ډول د شریعت د تطبیق قانون نجونې خونځي ته د تللو منع کړي او ښځې له کار کولو، چې دې عمل په کورنیو اقتصادي فشار زیات.
قبلا کارګر بودیم دیگه، کارګر دولتي بودیم دیگه، ما رفتیم سر وظیفه داشتیم دیگه، یک حقوق کم بشی میگرفتیم برای بچه های خمی آوردیم دیگه مصرف میکردیم. بعد از اینکه طالبا آمد دیگه کاربار از مردم گرفتن، هیچی دیگه نصیب از ما نشد بجز کارگری و قالین بافی و بدبختی دیگه.
غالی عبدل د پیړی رئیس د افغانستان په فرهنګ پیژندنه کې مهم نقش لري.
صنعت قالین سانو بزرگ بزرگ کردیم، خلاصه مشکلات داره دیگه، حالا فعلا دلیزای هوایی بسته، خلاصه فروشات بسیار کمه، مشتری ها سابقا که می آمد از بیرون می آمد، از خارج می آمد، از کشور هم سایی می آمد، حالا بسیار کم شده.
پا افغانستان که عبدالشو و غالیو پا 2008، 2013 او 2014 کلونو که در جرمنی پا نریوال نندارتون که جایزی و گتلی، مگر افغانستان تا در نریوالو سیلانیان و کموالی او په تاګراتک باندې محدودیتونو د دغه لاسي صنعت بازار سور کړی دی او مادي ارزښت د پخوا په پرتله ډیر کم شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې په 2140.0
2015.0 9815.0 10590.0 میگا هرتز لاندو چپو اوریدل شي. سپین خبر یا رکو راس خپرونه په لاندو چپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لاندو چپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ د خبرونه اوري. د بامیان په ولایت کې د بودا د مجسمې د ړنګېدو 22 کاله پر اسول طالبانو د نړۍ د تر ټولو ستره بودا مجسمه د 2001 میلادي کال د مارچ په اولو ورځ کې ړنګ کړه او اوس بیا هم هغه طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د بودا د مجسمې شاوخوا سیمو امنیت یې نیولی. زموږ خبریال په دې رپورټ کې د بامیانو فرهنګي میراثونو او هلته اوسنۍ حالت ته کتنه کړې ده.
د بودا لرړنګو شو مجسمو سره طالب عسکر یادګاری انځورونه اخلي او اوس تسلسل او شمامي څنګه ته یو پوسټه دغه تاریخي ځای ساتنه کوي. طالبانو د بودا د ړنګولو چارې 22 کاله مخکې د همدې مارچ میاشتې په اولو کې پیل کړې وې. د سلسال مجسمه په شپږمه میلادي پیړۍ کې توګل شوی او 55 متره لوړه وچې په نړۍ کې د بودا د ولاړو مجسمو تر ټولو ستره هغه ګڼل کېدله. د یونسکو سازمان د بامیان واته تاریخي سیمې او ابدې د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې راوستي او په 2012 میلادي کال کې دغه سازمان شارې غلغله هم په تاریخي میراثونو کې ورزیاته کړې. خود طالبانو د بیا واکمنې دو په اولو وختونو کې راپورونه خواره شول چې غنی د بودا په څنډو کې کیندنې پیل شوی او همداشان فرهنګي میراثونو ته پام نه کیږي. ولسی خلکو فرهنګیان وایي طالبان دي د دغه ولایت تاریخي سیمې وساتي او خلکو ته د اجازه نه ورکوي چې په نخښو ساحو کې ودانه آبادی کی.
د آثار اماکن آثار باستانی مخصوصا مساحه سرخ مربوط یونسکو میشد هم در کل توجه بسیار کم است. یک تعداد مردمی که در دوره جمهوریت به حساب اونجا خانه نمی ساختن یا نمی موندن از طرف اداره اطلاعات و فرهنگ فعلا یک تعداد مردم داره می سازه، فعلا کلان کفز نیست، ممانعت وجود ندارد.
دغلته د بودا څنګه ته د وی پوستی قومندان وایي کڅه هم اول وختونو کې یو څه کیندنی وشوي خو لاغه وخت چې د دغې سیمې د ساتنې مسولیت ورسپارل شوی نو هیڅ زه له چا ګوتې نه دي ور وړي.
حفاظت بودا را خو آل خو ما خو همه جا مدیم انشاءالله دیگه کسی را اجازه نمیتیم برش اجازه نیست که کدام واسی در بودا برسانه یا کدام خرابی یا کدام مشکلی با ما ایجاد بکنه. همین وظیفه ماست، ما از اینجا محافظت میکنیم.
دغلت ځایی خلک وایي که څه هم تیرو وختونو کې بامیانو ته هر کال لسګونه زره سیلانیان ورتلل خو اوس دا کچه بیخي راکمه شوې او دوی د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د سیلانیانو د جلبېدو لپاره دې کار وکړي.
باعث جلب جذب تورست نشه، سر خوب است اگه مراقبت نشه، نگهداری نشه، قطعا دیگه مردم بامیان نه بلکه ملت افغانستان و دولت افغانستان ضربه میخوره.
جای سبز کلان به کلی خراب کرده، جای تاریخی علی نفرش نمی از در دولت جمهوریت بسیار نفر زیاد می آمد، بسیار بازدید کننده هزار طرف هزار کشور می آمد، فعلا نیست بازدید کننده نیست.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویلی چې بامیانو ته د سیلانیانو د بیرته ورماتې دو لپاره به هڅې کوي.
د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو او جنکو ستونزو ته کتنه، د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې. د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خپرونه مه هېروئ.
در نوریدونکو پر لپسې زیږون د ماشومانو او میندې لپاره څه ډول ستونزې رامنځته کوي او د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله باید څومره وي، دا او ځینې نورې پوښتنې مو د نسایي او ولادي متخصصې ډاکټرې ملالۍ دورانی سره کړی دی. ډاکټر درانی وایي
ډیر ښه پر لاپس زیګون امور د پر اماشن د پر ډیر مشکلات من سره وړي. لکه یو خو خپل مور د مثلا تغذیه کیزان هغه رقم چې بیا حمل واخلي بیا زیګون من سره شي دا بیا چې ورپسې بیا حمل واخلي د نش کولی چې هغه رقم ځان په حساب تغذیه کړي شي یا پوره نه دی دی وجود ځکه هر حمل کې وخت چې دا حمل اخلي د دې د وجود نه ډېر څه غذا واسي چې اخیستي یا مثلا وجود دې تکمیل نه وي ماشوم ته تیریږي بیا هغه ماده بل حمل دپاره نه وي بل حمل دپاره دا قرن باید یو موده صبري منځ کې فاصله وي چې دا وکړي شي چې هغې بل زیګون دپاره آماده وي. مثلا ماشوم خپله د مور په خېټه کې ضرورت دی لري او همدارنګه چې کله چې دنیا ته راځي بیا د شیدو د لارې نه چې شیدو ورکوي دغې لارې نه ډېر د ضرورت لري مور ته چې اخلي دي نو په دې رقم باندې دا یو تکمیلا مور نه وي. همدارنګه دویم ماشوم چې بیا په لږ وخت کې د حمل اخیستی شي منسره ځي هغه هم نشي کولی چې د هغې نه تکمیل مور نه بیا د تغذیه وکړي شي ځکه د هغې وجود پوره نه دی. د هغې ویټامینونه چې باید ضرورتي بل ماشوم دپاره ورکړي شي هغه نه وي. همدا دی چې ډېر مشکلات بیا راځي چې یو د هغې نه د خوارځواکي چې ورته وي یا سوی تغذي دا ډېر امکان لري چې دوی ته منستره شي او یا خپل مور ته ډېر مشکلات چې یو غټ مشکل دوی دپاره ده کم خونی را چې د وینې کمبود دي چې دوی دپاره منستره ځي همدارنګه نور مشکلات چې تغذي نه دوی ته راپېښېږي.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب ملالی. ډاکټر صاحب تاسو چې د ولادي او نسایي متخصص ډاکټر یاست کراتویس چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله باید څومره وي؟ یعنی د یو ماشوم او بل ماشوم تر ما بینس چې هغه فاصله ده مهرباني.
دا خو د طبيعي ولادت او د سیزارین ولادت چې د عملیات په ذریعه کېږي دو کې فرق لري. نو په هغه کې خو که په نارمل طبيعي ولادت کې ویلي چې قرن باید د تلیرشتو میاشتو نه یا کمتر د هغې کې شي نو دا بخی ځکه چې د خپل یا خو د هغې خبره ده او بلکې د سیزارین عملیات خبرې دا بیا نور مشکلات خپل مور ته منځته راځي چې هغه زخمونه د هغې کې لنډ وخت کې مثلا حمل وخت کې د هغې زخمونه لا ځای په ځای شوي نه وي جوړ شوي نه وي ترمیم شوي نه وي نو هغه که بیا دا حمل وخت وي بیا د په ولادت وختونو کې چې نږدې نو دا ډېر لوی خطرات دی ته منځته راځي.
محترم ډاکټر صاحب ملالی د دا ډول ولادتونو مخنیوي باید څنګه وسی؟
د خدیره لپاره باید ډیر دغه د زړه عملګی لارې ډیر شته دي د واګانو د لارې مونږ کولی شو چې دا مخنیوي د دې وشي یا لکه شته تابلیتونه شته دي یا مثلا انجکشنونه د پیشګری چې ورته وي دا شته دي یا مثلا یا طریقه ده چې د خپل ډاکټر یا قابلې د خانه تطبیقي چې هغه ته آی دی وی یا لوپ وی هغه کې دي چې استفاده کی یا دا نوی یو طریقې دا وتی دي چې اوس خزه په لاس بازو قسمت کې د امپلانت په نوم یو طریقه ده هغه استفاده کیږي چې هغه به پیشګری چې را به درې میاشتې دوام کوي درې ار درې میاشتې باید پیدا تازه شي او نور تابلیت کولی شي چې ارش به یو تابلیت استفاده کی یا مثلا د کاندوم و دا شاینم کیږي چې د دې نه استفاده کی دا طریقې شته دي چې د دې د مخنیوي ضرور خبره ده.
ډېره مننه ستاسو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي.
سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاس غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د فراه په ولایت کې ډاکټران وایي د ګزن ناروغي په وړاندې په روانه مبارزه کې د دینی عالمانو عامه پوهاوی راغنده اغیزه لري. د بلې خوا دینی عالمان وایي چمتو یو چې د ګزن د محو کولو لپاره پوره مرسته وکړو. نور حال د نقیب الله رضوان په راپورټ کې واوري.
د فراه یو شمېر ډاکټران چې د ګزن ناروغي سره مبارزه مهمه او ژغورونکي بولي، د دینی عالمانو پر عامه پوهاوی ټینګار کوي. د دوی په خبره د مهمو مسایلو په تړاو عام خلک تر ډیره بریده د دینی عالمانو د ویناو سره سم عمل کوي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالباقی منور د ګزن ناروغي د محو لپاره له دینی عالمانو غواړي ترڅو کورنۍ د ماشومانو واکسین ته وهڅوي.
دینی عالمان یوازینی قشر دی چې کولای شي د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته اغیزمن معلومات ورکړي او خلق پوکړي چې دا واکسین نه شری مشکل لري او نه هم روغتیایي. او بل خبره دا چې د غالمان دی او انسان د ژغورن او د غوي سره د مرستې په ارزښت هم ولسته غوره معلومات او شمه معلومات ورکولای شي.
په ورته مهال د فرا یو شمیر اوسیدونکو امریکا ځخته وویل چې دوی د ډیری مهمو موضوعاتو په تړاو د دینی عالمانو د دریض مطابق عمل کوي. شمامه د فرا یو تن اوسیدونکو امریکا ځخته وویل
دا صحیح خبره چې کله مشته وستونځ پیښې چې موږ د هغه د حل لپاره د دینی عالمانو سره مشوره کوو. ما هم د پولیو د واکسین په اړه معلومات نه ترلاسه کړل چې د دنیا عالمان سره مشوره وکړه د راتلو د هیڅ ډول صحیح او شرعي ستونزه نه لري.
بل په لو دنیا عالمان بیا د ګزان زد واکسین د تطبیق په برخه کې د پوره مرستې ډاډ ورکوي. د فرا یو تن دینی عالم قاری عبدالملک امریکا ځخته وویل چې دنیا عالمان په پوره ډاډ سره خلکو ته د یاد واکسین په تړه معلومات ورکوي او لټول خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
په وطن کې یو مرض دی چې هغه په نامه سره د پولیو دی او دا کوم علاج نه لري. نو د دې یو تداویسته چې هغه دغه واکسین د پولیو دی. کچیر موږ د خپل ماشومان په دې باندې دا ودوی ته ورکو چې دوی دا وکړوي نو ان شاء الله تعالی چې کوم مشکل به نس پیش، نو په دې کې کوم شرعي مشکلات ان شاء الله تعالی چې نسته ټول په ګډه باندې خپل ماشومان ته دا واکسین وکړو.
روغتیاي کارپوهان پټینګار سره وایي چې د ماشومانو ګزړن ناروغي درملنه نه لري خو مخنیوي په 2 ساعت کو واکسین باندې شونې دی چې واکسین ته لاسرسي یو د کورونی وند پکې اغیزمن رول لري.
د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حقله ځانګړي مرکې د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په 8مه په راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خپرونه مه هېروئ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 او ستاس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.